دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د دوشنبه پر ورځ ویل چې نړیوال ځواکونه به تر مناسب وخت پورې د افغانستان څخه ونوځي شاغل ټولټنبرګ وویل چې د ناتو هیڅ غړی نه غواړي چې له ضرورت زیات وخت په افغانستان کې پاتې شي خدای واد به په غیر مناسب وخت کې پرنږدي نو موري ونویل چې مناسب وخت به څنګه او کله راځي هغه د خبرې په داسې مال کې کوي چې ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه پر ورځ د ناتو دفاع وزیران به په افغانستان کې د خپل زور پاړه غونډه کوي پام دې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست د ناتو له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې له دغه هیواد سره خپلې ژمنې رواني وساتي د ناتو امین منشي وویل چې د افغانستان په اړه دغه سازمان تکلار روښانه ده چې د هیواد بیا د تراګرو په نازای نسی او له دغه ځای څخه په نور هیوادونو بریدونه ونیسي د ناتو پر رواني غونډې کې به په افغانستان کې نظره څلور سوه بهرنیو سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کیږي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو بي پيلوټ الوتکه چې له چاودیدونکو توکو ډکه او حوثي شي یاغانو د سعودي عربستان پر لور توغولي و خونځه کړی ده د رويټرز خبري اژانس وای چې د حوثي یاغانو ویان یا سره په خپل ټوټه لیکلي چې دوی د سعودي عربستان د ابا او د جدي هوائي ډګرونه په بي پيلوټ الوتکو وشتلې دي هغه هم دا شان ویل دي چې له برید ورسته دوه ساعتونه په دغه میدانونو کې کارونه او پروازونه درېدلې وو خو سعودي عربستان د کارونو د ځندولو خبره نه تایید کړي سعودي په یمن کې په نړیواله کچه د پیژندل سوي حکومت په ننګه د ائتلاف مشرۍ او د حوثي شیعیانو پر ضد پوځي عملیات کوي دغه عملیات له 2015 کال راهیسي روان دي د یمن په جګړو کې لسګونه زره کسان وژل سوي او ژوبل دي ایران ویلي دي کله 2015 کال په اټومي موافقه کې شامل نور هیوادونو د خپلو ژمنو درناوی ونه کړ نو په دغه هیواد کې به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارې ادارې د مفتشانو کارونه په ناڅاپي ډول ودروي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چې دا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لپاره چې د موافقه د بیرته بحالېدو هیله لري یو چیلنج بلل کیږي د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده ویلي که د فروری د میاشتې تر 28 نیټې پورې د موافقې نور غړي خپل ژمنې پوره نه کړي نو بیا به د ایران حکومت مجبور سي چې د اضافي پروتوکول د داوطلب نفاذ ودروي د ایران د لپاره د اټومي انرژي د نړیوال ادارې خاص استازي د دوشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې ایران ورته د راتلونکو اونۍ د خپل پلان په اړه د غیدارې ته حال ورکړی دي او ورته ویل سي چې د موافقې پر اساس د غیدارې ته چې کوم اختیارات ورکړي وو هغه ختموي تیر کال ایران په دې اړه قوانین جوړ کړی وو که په اټومي موافقه کې شامل نور هیوادونه د خپلو ژمنو درناوی ونه کړي نو د 28 فروری څخه به د ایران حکومت د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته به یوازې هغه اټومي تاسیسات چې د ایران لخوا اعلان شوي دي لیدل ورمادود کړي او دا غوي اختیارات به هم ور ختم کړي اوس مهال د غیر اراده دي اختیار لري چې په ډیر لند وخت کې د ایران هر یو ځای ته د معلوماتو راټولولو لپاره د ورتګ اجازه لري او ورتللی شي په میانمار کې د پوځي حکومت پر ضد پراخې مظاهرې جاری دي او د دوشنبه په ورځ منتخب حکومت ته د واک بیرته سپارلو لپاره په مظاهره کوونکو امنیتي ځواکونو وسلې برابر کړې او د هغوی د تیت او پرد کولو لپاره د لرګیو بریدونه هم پرې وکړل شاوخوا د زورو څخه زیات مظاهره کوونکو د هیواد په دوهم لوی ښار منډالې کې د اکنامیک بانک له مخې مظاهره وکړه یو کاس چې د دغې مظاهرې راپور یې برابروي ویلي چې په دې وخت کې پولیس او د پوځیانو لس ټرکونه راغلل او سمدستي مظاهرچیان په ربړي مرمۍ وشتل پیل کړ او وروسته بیا د لرګیو بریدونه پرې وکړل زایر سنوی ویل دی چې د ربړی مرمۍ او د لګیدو لامل څو تنه زخمی سی هم دي بلې خوا پوځي حکومت د واکه څخه لري کړل سی مشر د آن سان سوچی نظربندۍ د چهار شنبه تر ورځې پوری غځولې ده او د یک شنبه پر ورځ حکومت خلکو ته د انټرنیټ اسانتیا به هم ور ختم کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د بندیزونو په لګولو د سیاسي او د مدني ټولنې د مشرانو په نیولو سخت اندېښنه شوې ده د دې نه علاوه د یک شنبه پر ورځ د میانمار امنیتي ځواکونو په مزارچانو ډزې وکړې خو تر اوسه پورې سمدستي د وژل سوو خلکو شمیر نه دی تایید شوی او نه پوځي حکومت په دې اړه کومه تبصره کړې ده د روغتیا د نړیوال سازمان یو محقق وایي چې د چین حکومت د کرونا وایرس د لومړیو پیښو د رامنځته کېدو په اړه اساسي معلومات ورنکړل دا محقق او څېړونکي د ویډل سره یو ځای چین ته تللی وو چېړونکي ډامینیک داویر وویل چې د چین دا کار د کورونا وایرس د اصلي ریښو او منشا د موندلو په اړه د هغوی هلې ځلې ستونزمنې کوي نموړي ویل چې دوی د زینو نورو پیښو تر څنګ د یو سلسله راتیا هغه کسانو پاړه چې د کورونا وایرس په تر ټولو لومړی څپو کې په دغه وایرس سخت سی وو معلومات خوشتل خو چینایي چارواکو یوازې مختصر معلومات ورکړل چې کافي نه دي خو چین دا تورونه رد کړل او د دې کار پاړه بل فکر پیدا کړ او ویل چې د کورونا وایرس اصلي ریشه په بل ځای کې دي د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه ویل چې داسې ښکاری چې د کورونا وایرس د چین لا کوم لابراتوار څخه نه بلکې لا کوم حیوان څخه انسان ته انتقال سی وی دغه سازمان یو ډله چې لس سیړونکو پکښې وو دوی ونی د چین په وان شار کې تیر کړي او ویلي چې د خپل پلټونو تفصيلات به بلونه خبره کړي او د دوشنبه پر د امریکا متحده ایالاتو په زیاتره برخو کې د ژمي د موسم د واورو سخت طوفانونه راغلي چې لوجه سلګونو پروازونه زندلي او د موټرو چلولې د خطرونو سره مخ کړي دي د ټکساس پایلټ کې د مينونو خلکو برېښنا هم کته سی ویده په امریکا کې د برېښنا د څار یوې په پانی ویلي چې د ټکساس 2.1 میلیونو خلکو برېښنا کته سی وی او د هیوستن شار د تودوخه درجه منفي 9 درجو ته ټیټه سی ویده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یک شنبه په ورځ د ټکساس پایلټ کې بیړنۍ حالت اعلان کړ د متحده ایالاتو زیاتره برخه لته ورو څو ورځې راځي د سخت یخنۍ سره مخامخ دي او د امریکا نیمایي برخه دا وخت د ژمي د موسم د خبرداري لاندې ده دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده په داسې حال کې چې وسلوال طالبان له ناتو غواړي چې په افغانستان کې جګړه نه دوی او نه هم د افغانستان په ګټه ده بل ورته د ناتو اومده همکار د افغانستان حکومت له سازمان غواړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې قاطع ملاتړ ماموریت یې دیږي دوامدار اوساتي رحیم ګل څاروان په دې اړه نور جزئیات لري
د افغانستان د ورسمشي مانی وای چې د ناتو سازمان د افغانستان د دولت دوامدار شریک دی او ناتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل اصلي شریک کړي ورسمشي مانی د ناتو لراتونکو غونډي تمل لري چې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت دوام ورکړي په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وای چې د ناتو په مشه د قاتم ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته ګټور دی او دغه ماموریت تر چتر لاندې د افغان ځواکونو ظرفیت لوړ اتللی دی
انتظار دولت جمهوری اسلامی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت انتظار د ناتو د دفاع وزیرانو ناست دا دی چې خپل تعهدات او له افغان ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې ملاتړ ته دوام ورکړي
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان
د قاطع ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې په برخه کې فعالیت لري د دې فعالیتونو ډیر زیات موثر دي
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به تر دوه ورځو پورې راغون شي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت به هم ورزوي د پارلمان یو شمېر غړي وایي چې ناتو د نه یوازې په افغانستان کې خپل شتون ورزوي بلکې د دې هم ورزوي چې د نړیوال ترهګرۍ سره څنګه مبارزه کولای شي
د ناتو قاطع ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه په دې مرحله کې ډېر اړین ده ځکه چې دوی کولای شي چې موږ امنیتي ځواکونه ورنسیو هم دارنګ خپل تخنیکی او مشورتي برخه کې کولای شي د دې په پیاوړتیا په بریالي تور کې مثبت رول ولري ځکه چې افغانستان امنیتي ځواکونه نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره جنگيږي او قربانيان ورکوي بلکې دوی د بینالي تورزم په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړ شوی دی
طالبانو د ناتو راتلونکو د دفاع وزیرانو غونډې ته په پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه نه د ناتو په ګټه ده او نه هم د افغانستان خوانی طالب چارواکي همانګيري چې د ناتو پات کېدل د جګړې د دوام په معنا دي
طالبان وايي ناتو جنگ راوړي دی افغانستان ته امریکایانو جنگ راوړي دی افغانستان ته نو کچيري ناتو یا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي نو دا معنا لري چې جنگ خپل دی پات کوي په افغانستان کې
خو ځینې نور سیړونکو بیا وایي چې ناتو د امریکا د خواني ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان له پالیسي سره مخالفه او د بایدن راتګ سره خای ناتو او امریکا د افغانستان د تګلارې پاړه سره یو سلاشی
ناتو خصوصا د ناتو اروپאי برخه د ترامپ اداره سره په دغه محور باندې مشکل دلودي ترامپ د باور وو چې د افغانستان زر تر زره ووزی او هغه مشروط وتل او د افغانستان ثبات ته توجه نکاو اوس د کم وخت نه چې جو بایدن اداره کار ته شروع کړی تقریبا د ناتو او د امریکای نظر یو دی
د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره روزنه او مرسته ورسره کوي د ایساف د ماموریت ځای ناشته ماموریت دی چې د 2015 کال په جنوري کې پیل شوی چې امریکایي ځواکونه هم برخه دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. پاکستان د طالبانو په ګډون د افغان سولې د بهیر په ټولو اړخونو غږ کوي چې په افغانستان کې د سیاسي حال او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره چې د اوربان لامل شي په دوحه کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. دا څرګندونه په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د امریکا غږ له خبريال ممتاز بهیر سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي او په سر کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه له ښاغلي احمد خان نه پوښتنه کړې ده چې تاسو اوریدو ته راغول.
زموږ په باور د سیمې یو شمېر مختلفو هیوادونو ته د افغان طالبانو د پلاوي سفرونه د افغانستان د حکومت په پوهاوی سره ترسره شوي او افغان حکومت له ټولو دغو هیوادونو سره چې طالب پلاوي ورته سفرونه کړي په تماس کې دي او زموږ نظر دا دی چې کله د طالبانو دا سفرونه د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو لامل کېږي نو دا به په سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. خو پاکستان د طالبانو په ګډون د سولې د بهیر په ټول اړخونو غږ کوي چې د سیاسي حل او د تاوتریخوالي د کموالي لپاره چې د اوربان لامل شي په دوحه کې په جدي ډول خبرو ته دوام ورکړي.
In Doha
as you know the US a new administration
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ادارې تصمیم نیولې چې د دوه تړون ورزوي او خای چې دا ارزونه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وټلو نیټه چې د می لومړی ده د زندولو لامل شي. تاسو په نظر د امریکا طالبانو د تړون خواندي ساتلو لپاره باید څه وشي؟
زما په نظر د افغان سولې بهیر دوه مهم عنصر او برخې لري چې یو د امریکا او طالبانو د سولې تړون او بل د افغانانو خپلمنځي مذاکرات دي. دا دواړه سره تړلي دي او باید یو ځای سره مخته لاړ شي. د دغه تړون په اساس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی له همدې عمله دواړه خواوې باید یو ځای سره کار وکړي او د تړون د غوښتنو په اساس د مخکې تک ډاډ رامنځته کړي او همداشان په لویه کچه د سولې د پروسې هدف چې په افغانستان کې د شخړې سیاسي حل لاره ده مخ په وړاندې حرکت وکړي. دغه راز د ځواکونو د وتلو مهالویش په اړه زما په نظر په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د رامنځته کېدو په هدف باید مذاکرات ترسره شي او په افغانستان کې د دوامداره سولې او ثبات راوستلو لپاره باید ټولې خواوې خپل کارونو ته دوام ورکړي. او زما په نظر همدا چې د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د تړون ارزونه بشپړه کړي او د افغان سولې بهیر په اړه له یو څرګند لیدلوري سره راشي مو هیله مند یو چې د همدغه لیدلوري په اساس حرکت وکړو.
اون د افغان پیس پروسس وی ویل هوپفلی بی موونګ ټوورډز دټ ډایرکشن.
ون انادر ایشو بټوین افغانستان اند پاکستان از
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مسله په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ باندې د پاکستانی ځواکونو راکټي بریدونه دي او افغان حکومت په وار وار دغه بریدونه د ودرولو غوښتنه کړي. دا بریدونه په کوم هدف تر سره کیږي او ولې نه ودروي؟
In last 2 weeks there were reports
په تیرو دوو اونیو کې په افغان رسنیو کې د پاکستان لخوا د ډول راکټونو د بریټ خبرونه نشر شول. موږ سمدلاسه ل خپل امنیتي چارواکو سره دا مسله و ارزوله. هغوی تایید کړه چې پر افغان سیمو هیڅ کله بریټ نه کوي تر هغې چې د ځینو ډلو لخوا د پاکستان خلاف فعالیت ونه لیدل شي او د پاکستان امنیتي چارواکي باید د دوی فعالیتونو ته ځواب ووایي. خو غواړم تاسو سره دا شریک کړم چې موږ د پولې په اوږدو کې د امنیت په اړه له افغان لوري سره ګډ کار دوام لري او د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي ورباندې کار کوي. همداشان مو د اپاپپس یعنی د افغانستان پاکستان د سولې او امنیت لپاره د عمل پلان په اساس د غونډو جوړولو پلان لرو چې د دواړو خواوو نظامي او استخباراتي ډلې ګډ کار وکړي تر څو دا ډول پېښې رامنځته نه شي او کله چې د ځینو مطلوب عناصرو لخوا د پولې په اوږدو کې دا ډول فعالیت ولیدل شي د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه له یو بل سره تماس ونیسي او ستونزه له منځه
یوسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکایان د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې د امریکا د ولسمشرانو په ویاړ د رخصتۍ ورځ ولمانځله چې د شنبه په ورځ په کانګرس باندې په بریک کې د لاس لرلو په تور د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه شو. خو له لګول شو تورونو نه برات واخست. جمهور غوښتونکو او دیموکراتان اوس په دې فکر کې چې د ټرمپ د برخلیک په اړه به وروستی ګام څه. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اوري.
د ډونالد ټرمپ له محاکمې وروسته چې سنا مجلس په خوانی ولسمشر ته د شپږم جنوري په پیښه کې د لاس لرلو له توره برات ورکړ، تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې وړاندې به څه کیږي. حتی د کانګرس ځینې غړي چې د ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي وړاندیز کوي چې کیدای شي هغه له نورو عواقبو سره مخ شي.
د وادي ته په هیڅ ولسمشر ترامپ اوس هم د خپل کړنو مسؤل دی. تر هغه وخت پورې چې هغه قانوني مودنه وي تیر شوی چې هغه پکې محاکمه کیدای شي، اوس هم د هر هغه څه پړه په غاړه لري چې د ولسمشر په هیڅ کړي ول تر اوسه لا هیڅ شی پایتنه دی رسیدلی.
خو د دې عواقب بد څه وي؟ ترامپ اوس هم په جمهوري غوښتونکو ګوند کې ډیر قدرت لري. د برات اخیستو وروسته ترامپ یو بیان کې ویلي چې سیاسي غورزنګ تازه پیل شوی. او د سناتور بل کاسدی په ګډون چې د ټرمپ محکومیت لپاره مثبت رائے ورکړې و، ځینې جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي هغه وخت را رسیدلی چې ګوند له ټرمپ نه ځان لري کړي.
زه فکر کوم چې ځواک به لمنځه ولاړ شي. جمهوریت غوښتونکو ګوند په یو کس نه بلکې په مفکورو ولاړ دی.
ځینې قانون جوړونکو بیا د جنوري د شپږم پیښې د پلټلو لپاره د یو کمیسیون د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې هغه کمیسیون ته ورته دی چې په امریکا باندې د یولسم سپتمبر له ترهګریز برید وروسته جوړ شوی و. د رویټرز او اپسوس یو نظر پوښتنه ښیي چې یو او یا سلنه امریکایان او نیمایي جمهوري غوښتونکي باور لري چې ترامپ قسمن په کانګرس د بلوا مسؤل و.
هر څه چې هغه کړي دي هڅه یې دا وه چې د رایه اچونې نازک سیستم چې موږ یې لرو له منځه یوسي.
د ترامپ یو پلوي بیا ویل چې کانګرس خپل وخت ضایع کوي.
Impeachment is to remove
استیزال دندنه د یو برحال ولسمشر د لری کېدلو لپاره وی. هغه اوس ولسمشر نه دی.
سرویګان خیږي اکثریت جمهور غوښتونکو اوس هم د ترامپ پلوي کوي.
اویا سلنه جمهور غوښتونکو په دې باور دي چې جو بایدن په غیر قانوني توګه ولسمشر ټاکل شوی.
د جمهور غوښتونکو ګوند مشران له دې سره موافق نه دي چې شنون کې وایي د ترامپ د پلویانو ډیره تګلاري عملی شوې دي. زینی چورون کې بیا د ترامپ د راتلونکو لپاره ډیر امکانات ګوري.
د جمهور غوښتونکو ګوند رهبری او په 2024 کال د ولسمشر په توګه ټاکل کیدونه نیولې بیا تر زندان ته تللو پورې یا په روسي او سعودي عربستان کې د جلاوطنۍ پورې امکان شته.
په کانګرس کې د بخښل کېدو سره ترامپ د خپل سوداګریزو معاملاتو په اړه د ډیرو څارنوالانو لپاره یو مهم هدف ګرځېدلی دی.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. امریکا کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان واکسین شوي دي، خو په دې اړه یو لړ پوښتنه شته. د بیلګې په توګه، آیا د واکسین له لګولو وروسته د ویروس د انتقالېدو امکان شته؟ د واکسین له کولو وروسته څه پیښیږي؟ پام کوي په دې اړه د انارایس د رپورټ پښتو ژباړه ده.
ډاکټران وایي چې د واکسین له لګولو سره سره باید خلک ماسک وتړي او په خپل منځو کې فزیکی واټن مراعات کړي. احتیاطي تدابیر باید بدل نشي.
زه په یو روغتون کې کار کوم، نو زه د ډیرو هغو ناروغانو درملنه کوم چې کورونا وایرس یې تیر کړی دی. وضعیت بدل شوی خو ډیر کمزور وي او اکسیجن کاروي. موږ تر اوسه د ماسک اغوستلو اصول مراته وو. موږ اوس هم د N95 ماسک تړو او کله چې ارتیاوی فزیکی واټن هم نیسو.
دا کار ځکه کیږي چې ډاکټران لا تر اوسه ډاډ نه دي چې آیا یو کس له واکسین کېدو وروسته بیا هم ویروس خپروي یا نه.
خی تاسو اوس هم لکه څه وایرس ولرئ چې تاسو ته زیان نه رسوي، خو که وټوخیږئ یا وپرنجیږئ او له نږدې چا سره خبرې وکړئ نورو ته انتقالیږي.
ډاکټران ټولو هغو کسانو ته د محافظتي تدابیرو د مراعاتولو سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس واکسین یې لګولای دی.
We wish to keep promoting
مونږ ته ملرو چې په ټولنو کې د ماسک غوستلو دوته واده ورکړو. دا سني شي کېدای چې یو شمېر خلک د ماسک واغوندي او ځنې نور دې دا کارونه کړي.
ډاکټران وایي چې د واکسینولو په یو دور باندې دا ډاټ نه تر لاسه کیږي چې یو کس د بیا په کورونا وایرس اخته نشي، ځکه چې اوس د وایرس نوې بڼه رامنځته شوې دي.
داسې شواهد شته چې اوسنی واکسینونه ګټور دي، خو داسې اندېښمنونکي تازه شواهد هم شته چې ښایي د جنوبي افریقا د وایرس پر وړاندې زیات ګټور نه وي.
ساينس پوهان نه پوهیږي چې واکسین تر کله پورې ګټور تمامېږي.
Suppose you want to get together.
دا څه وګڼئ چې تاسو ل خپل نیا او نکي یا نور سره مجلس کوئ، که هغوی او تاسو واکسین لګولای وي نو تاسو سره کې ناستای شئ. خو که دا څه وګڼو چې یوازې هغوی واکسین شوی دي، آیا تاسو کولای شئ چې ور سره وګورئ؟ زوایم بلې، خو احتیاط پکار دی.
ډاکټران لا تر اوسه نه پوهیږي چې د خلکو ژوند بیرته کله عادي حالت ته ورګرځي. اوس د هغوی ټینګار دا دی سمره چې شونی وي خلک باید واکسین شي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د استرالیا د وکټوریا په سیمه کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژوند د چارو د بندېدو درېیم ورځ ده. د دغه ملک طبي ټولنه د حکومت نه غواړي چې په هوټلونو کې د قرنټین طریقه په بیړنۍ توګه بدل کړي. د یادونې وړ ده چې استرالیا ته سفر کوونکي کسان د 14 ورځو لپاره په هوټل کې قرنټین کیږي، خو ډاکټران ویل لري چې د حواله لارې د ویروس د انتقال مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. د سیدنی نه د امریکا غږ د خبريال فلمر سر د رپورت خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
دغه خبرې د هغې نه وروسته راپاره درې دي چې استرالیا ته په سفر کوونکو کې د کرونا وایرس نښې وموندل شوې. د استرالیا د وکټوریا په صوبې کې د جمعې د ورځې نه د ژوند په چارو باندې بندیز لګېدلی دی. د یادونې وړ ده دا پریکړه د هغې نه وروسته وشوه چې د میلبورن په هوایي ډګر باندې په راتلونکي مسافرو کې د کرونا نښې نښانې وموندل شوې. مسافرو د کرونا وایرس د هوایي ډګر کارکوونکو ته هم انتقال کړی دی چې د هغې نه وروسته په دغه سیمه کې وایرس خپور شو. د جمعې په ورځ د وکټوریا حکومت اعلان وکړ چې د ژوند چارې دې وتړلې شي تر هغې پورې چې دغه وایرس کنټرول شي. ډاکټران باور لري چې په کار د هغه هوټلونه چې خلک پکې قرنټین کیږي هغې د دې لپاره آماده شي چې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره پکې پوره انتظامات ورکړل شي او هغوی ته د ضرورت اړ شیان ورکړل شي. د استرالیا د طبي ټولنې مرستیال مشر کریس موي وایي د خلکو قرنټین کول زموږ د ټولنې مهم او لومړی دفاعي اقدام دی. په دې کې ځینې مسلې موجود دي او په خاص توګه چې په کرونا کې کمی نه وي بڼې راغلي دي. دا یوازې د خولې او د پوزې د قطرونو نه کیږي، خو په هوا کې هم پاتې کیږي. د هوا د لارې د کرونا د وایرس د انتقال خبرېده زیات خطرناک دي. د یادونې وړ ده چې دا درېمه ورځ ده چې په وکټوریا کې د ژوند چارې محدودې شوې دي. د استرالیا حکومت د دوشنبې د ورځې نه دغه ملک ته په سفر کوونکو باندې محدودیتونه یو څه نرم کړي، خو د وکټوریا حکومت اوس وایي چې په کار ده په راتلونکي الوتکو باندې شرایط لا نور سخت شي. استرالیا د تیر کال د مارچ د میاشتې نه خپل ملک ته په راتلونکو باندې بندیز لګولی، خو یوازې هغه کسان استرالیا ته بیرته تلی شو چې د دغه ملک اتباعو او یا په قانوني توګه په دغه ملک اوسیږي. د دغه خلکو په بیرته تک دا شرایط لګول شوي وو چې هغوی به د 14 ورځو لپاره په هوټلونو کې قرنټین کیږي. د یادونې وړ ده د هغه نه وروسته چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوه، په استرالیا کې 9000 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي. د استرالیا په ګاونډي ملک نیوزیلند کې تر اوسه پورې 2200 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ترکیه د خلکو جمهوریت ګوند د استانبول د ولایتي څنګه رئیس کنعان کفتانچی اوغلو په 2019 کال کې د خاروالۍ په ټاکنو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حاکم ګوند پر وړاندې د بریا له کبله ډېر ستایل کیږي. د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند ته له ماتې ورکولو وروسته که دغه سیاستوال ځان له زندانی کېدونه بچ کړي نو کولی شي اردوغان ته هم ماتې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ډوریان جونز د رپورټ پښتو ژباړې ته.
اکرام امام اوغلو د 2019 کال د استانبول د خاروالۍ په ټاکنو کې د خپل تاریخي بریا لپاره د کنعان کفتانچی اوغلو څخه هم هماغه ساعت مننه وکړه. د دې بریا له امله په استانبول ښار د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د دولسیزو حاکمیت ختم شو. د امام اوغلو د بریا اصلي ترا یا ماهر د استانبول د خلق جمهوری ګوند یا سی ایچ پی ګوند مشره کفتانچی اوغلو چې د کوردانو په شمول له ګڼ شمېر ګوندونو سره ائتلاف وکړ. اقلیت کوردان واکمن عدالت ګوند ته که دښمنی نه لري نو د شک په سترګه ورته ګوري.
د استانبول د ښاروالیو له بریا وروسته خلک زموږ ګوند ته هیله مند دي. 15 کاله د مخه موږ نشو کولی چې دلته په دومره آرامۍ راغونډ او خلکو سره خبرې وکړو. سره له دې چې خلکو نورو ګوندونو ته هم رای ورکړې، تاسو یې ګورئ، خو بیا هم موږ سره زیاته علاقه مندي ښیي.
میرمن کفتانچی اوغلو چې یو ډاکټر ده اوس د ملي انتخاباتو مقدماتي پړاو ته تیاری نیسي او وایي د ګوند بدیایي د رایو په شفافو شمیرلو سره تړلې ده. میرمن اوغلو اته کاله مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د تروریستي پروپاګند خپرولو په تور په 10 کلن بند محکومه شوه چې په عالي محکمو کې د بیا کتنې غوښتنه شوې.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د ګواتیمالا کانګرس نو کوشش کوي د اساسي قانون د محکمې داسې څوک امیر مقرر کړي چې په خلاف جدي تورونه لګیدل دي. په دغه تورونه کې د عدالت په مخ کې د خاندونو اچول او توتیا په تیر وخت کې د جمهور رئیس د پخواني مشاور ګوستاو الیهو سره د ارتباط د شواهدو چې د بهرنیو چارو وزارت په خوا په اداري فساد کې په لاس لرلو په څرګنده توګه باندې بندیزونه ولګول چې په ګواتیمالا کې د قانون حاکمیت ته تاوان رسول پکې شامل دي. د ګواتیمالا د عامه چارو وزارت د فبروري د میاشتې د لومړۍ نیټې د دعوې په نتیجه کې د اساسي قانون د محکمې د دغه امیر د نیولو حکم ورکړ چې د عدالت په مخ کې خنډونه اچول. د ګوستاو الیهو سره تماس نیول د اندېښنې دي. د ګواتیمالا د معافیت په خلاف د خاص څارنوال دفتر په 2000 کال کې د عدالت په سیستم کې ټوله مداخله څرګنده کړه. تاسو ته څرګنده کړه چې ګوستاو لهوس د ګواتیمالا تجار او د ګواتیمالا د پخوانی جمهور رئیس الوارو کولوم د مامورینو پخوانی مشر چې اوس د اداري فساد د تورونو له کبله په زندان کې ده، داسې یوه طرحه جوړه کړې وه چې د استناف او سترې محکمې لپاره د قاضیانو د انتخابولو په پروسس نفوذ ولري. د راپورټونو په قول الهوس د قاضیانو د انتخاب په پروسس کې لږ تر لږه د یو څلوېښت داخلو کسان سره تماس درلود. په دوی کې د مقننه هیئت 10 تنه غړي شامل دي چې دوی په ګواتیمالا کې د اوسني مشرتابه یوه برخه ده. له دې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیهوس او د کورنۍ په نږدې غړو باندې بندیز لګولی ده چې امریکا ته نشي ننوتلی، ځکه د 2000 کال د جون په میاشت کې په اداري فساد کې لاس لره. د ګواتیمالا د پخواني جمهور رئیس الوارو کولوم د مامورینو د رئیس په حیث په خپل رسمي موقف کې د قانون حاکمیت او د ګواتیمالا د خلکو عقیدې ته تاوان رسوي چې د خپل حکومت په ډیموکراتیکو موسسو رسمي او عامه پروسس باندې لري. د ګواتیمالا کانګرس کوشش کوي د اساسي قانون په محکمه کې داسې څوک مقرر کړي چې د لهو سره نږدې روابط ولري او د اداري فساد د جدي تورونو سره مخامخ ده. د ګواتیمالا د عالی محکمې حیثیت د سوال سره مخامخ ده، ځکه نو د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې وویل د قانون د حاکمیت کمزوري کول او د ګواتیمالا سره د همکارۍ لپاره د امریکا مهم لومړیتوب ته تاوان رسوي چې غواړي ډیموکراتیک حکومتولي تقویه کړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د اداري فساد او معافیت په خلاف د ګواتیمالا د مبارزې ملاتړ کوي چې د ګواتیمالا د خلکو د سوکالۍ او ډاډمنۍ راتلونکي په لور یو ضروري ګام دی چې د ګواتیمالا خلک یې مستحق دي. د ګواتیمالا د ډیموکراتیک موسسو د حیثیت لپاره د اساسي قانون محکمې ته د عدالت مناسب او شفاف انتخاب مهم دی.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده.